اجمل ان با شما خواهد بود که در استودیو از سلام اجمل صبح بخیر
ډیر زیاته من امید مرزبان قدرمنو دوستانو ته او تاسو ته سلام پوره اند کول سره دوستانو په روان یو سات کې زموږ د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې ونیس پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه لرو په مکرې د دې سات خبرونه ده یو انتحاری برید کون کی پرون د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له مشر اسد الله خالد سره په کاتنه کې ځان والو زوو نو موړې سخت پک د کورنوي چارو وزارت وې د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دوی پراخ عملیات کړی دي او د سوریې د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې حکومت به د خپل خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې ونه کاری بشپړ خبرونه باوري یو انتحاری برید کوونکی پرون د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له مشر اسد الله خالد سره په کتنه کې ځان والو زو افغان چارواکي وی چې برید کوونکی د سولې له پیغام سره د خالد لیدو ته ورغلی وو ویل کېږي چې د اسد الله خالد ټپونه سختي خو عملیات په بدی سره پای ته رسیدلی او چارواکي وی د مرګ خطرې له منځه تللی دی دا راپورونه له مخې د بم چرې د خالد پرګې ډول نامخ کته وجود لګیدلی ولسمشر حامد کرزی چې د خالد لیدو ته د ملي امنیت روغتون ته ورغلی وو وویل خای نو مولا د علاج لپاره یو بهرنی هیواد ته واستول شي خغلی کرزی چې د روغتون بهر خبرې کولې زیاته کړه هیله شته چې اسد الله خالد جرخو خپل کار ته ستون شي د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلې ده پنځم ځل دی چې طالبان د اسد الله خالد د وژنې هڅه کوي د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس د حافظ محمد په نوم د یو ځن وژونکي برید کوونکي لخوا په نخښه شو د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د تاجک امنیتي ځواکونو سره د قاچاقبرانو پر ضد پراخ ګډ عملیات ترسره کړي د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې موین جنرال باز محمد احمدي پرون په کابل کې خبري اعلان وکړ د دې عملیاتو پر مهال شاوخوا لس ټنه نشئی مواد او وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي
چور باندې مافیا مسله با 12 نفر کې تمام مواد مخدره
د مافیا څلور وسلواله ډلې له 12 تنو سره چې د شمال شرقي ولایتونو ټول مخدره مواد له تاجکی قاچاقکونکو سره یو ځای تاجکستان او منځنۍ اسیا ته لیږدول نیول شوې دي له دوی سره 400 کیلوګرام مخدره مواد لکه هیروئین تریاک او چرس هم نیول شوې دوه سلوخت مختلفو ډولو وسله هم تر لاسه شوې
خغلی احمدی زیاته کړه په نیول شو کسانو کې د قاچاقبرانو د ډلو څلور مشان هم شامل دي چې د پوینا دوی له پولیسو سره پنخته کې ټپین شوی احمدی وویل د عملیاتو د ګر سرحد په دواړو خو کې یو ونې دوام کړي د سوریې د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي دا راپورونه چې ګنې حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د کیمیاوي وسلې کارولو ته چمتووالی نیسي د بهرنیانو لخوا د دې هیواد د اشغال یوه پلمه ده د سوریې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد پرون د لبنان له المنار تلویزیون سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې هر راز بهرنۍ مداخله به ناوړه عواقب ولري لا بل خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون یو ځل بیا د صدر رژیم ته خبرداري ورکړ چې کیمیاوي وسلې وکاروي نو دا به د پویناله ممنوع سری کرخیب خاړه ولوي پنیتا د اندېښنه په داسې حال کې خی چې د حکومت ضد یاغیانو پلازمین ته په نږدې کې دودي
وی ریمین ویری کنسرنډ ویری کنسرنډ دات
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي موږ لا هم اندېښمن یو ډېر اندېښنه لرو ځکه په داسې حال کې چې وسلوال مخالفین پرمختګ کوي مخصوصا د دمشق خواته رژیم ښایي د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبر وکړي امریکا او اروپایي هیوادونو په دې وروستیو کې ویل چې ښایي د سوریې حکومت د وسلوالو یاغیانو پر ضد چې د بشر الاسد د رژیم نسکورول غواړي د خپلو کیمیاوي وسلو له زیرمو څخه کار واخلي سوریې هیڅکله دا نه ده تایید کړي چې کیمیاوي وسلې لري خو د دې هیواد چارواکو په وار وار ویلي چې حتی که دا ډول وسلې ولري هم له هغو څخه به د خپلو خلکو پر ضد کار وانخلي له بلې خوا د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سوریې پر حالاتو خبرې وکړې هیلری کلینټن سرګی لاوروف او د نړیوال ټولنې منځګړي اختر ابراهیمی پرون د بشري حقوقو د یو نړیوال کانفرنس په شې کې د نږدې څلويختو د حقوقو لپاره د سوریې د یو میاشتنۍ کورنۍ جګړې په اړه خبرې اترې وکړي د ایرلند په پلازمینه دوبلن کې له خبرو اترو وروسته میرمن کلینټن وویل متحده ایالات له روسیې سره په ګډه کار کوي څو په سوریه کې د وینو بهېدو مخه ونیسي او له ولسمشر بشار الاسد وروسته د دې هیواد د راتلونکي لپاره د سیاسي انتقال بهیر پیل کړي. ابراهیمی وویل په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه خو ګډونوالو یې په سوریه کې د بحران د پای ته رسولو په مقصد د ګډ کار پر اهمیت موافقه وکړه. د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسی پرون وویل په دې هیواد کې روان سیاسي بحران باید د خبرو اترو لارې حل شي. مرسی په یوه تلویزیون وینا کې له ټولو مصریانو د یووالي غوښتنه وکړه خو زیاته یې کړه چې اقلیت باید د اکثریت تابع شي. ولسمشر مرسی همداراز دغه کسانو پر مړینه هم خواشیني څرګنده کړه چې د ده د مخالفینو او پلویانو ترمنځ د تیرو څو ورځو په خوډب کې وژل شوي. د تیرې چهارشنبې د ورځې په نښتو کې چې د شپې هم دوام وکړ لږ تر لږه 15 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په همدې حال کې پوځ اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړې چې په قاهره کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ له شاوخوا سیمو ووسي. پرون سهار پوځ د جمهوري ریاست له ماڼۍ بهر ټانکونه ځای پر ځای کړل. په مصر کې روان اعتراضونه د مرسی له هغه په فرمان وروسته چې ولسمشر ته بېحد صلاحیتونه ورکوي او د اساسي قانون د لانجمنې نوې مسودې له تصویب وروسته پیل شول. لازادې لړونه خبرونه اوري. د امریکا سنا هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې پر روسیا او مالدووا د سړې جګړې د دورې او همدارس پر روسیا غ بندیزونه چې په 2009 کال کې د فساد ضد روسی وکیل سرګي مګنټیکسی له مړینې وروسته لګول شي ولري کیږي. د کانګرس د اساسو جرګې د لایحه 13 میاشت تصویب کړې و. د لایحه به اوس د ولسمشر بارک اوباما له تشوی له توشي وروسته نافذیږي. د بوسنیوي محکمې یو سړی د امریکا پر سفارت د ډزو په خاطر د تورریس په توګه مجرم وپیژنده او د 13 کاله حبس سزا حکم یې ورته واوروه. د راپورونو له مخې میولین یا سیریوچ د 2018 کال د اکتوبر په 28 نیټه په سرایو کې د امریکا پر سفارت ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو افسر ټپي شو چې وروسته بیا پولیسو د پخه په ډزو وویشته ونیوه. دوه نورو کسان چې د سره په مرسته تورن شوي وو له محکمې څخه برات واخیست. درې کسان د وهابي فرقې پلویان وو چې د بوسنیا حکومت د یو ګواښ په سترګه ورته ګوري. د له حملې مخکې په ثبت شوي ویډیوي تصویر کې ویلي وو چې د غوښتل ناټو له افغانستان نه ووځي او د بوسنیا حکومت د وهابیانو له ځورولو لاس واخلي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپل روستي بهرني سفر په ترڅ کې شمالي ایرلند ته سفر وکړي. د شمالي ایرلند لپاره د 1999 کال د سولې موافقه د هیلری کلینټن د خاون بل کلینټن د ولسمشرۍ د دورې لوی بریالیتوب و. که څه هم له هغه وخت راهیسې په سیمه کې خوالی راغلی خو شمالي ایرلند لا هم د فرقوي وفاداریو سره لاس او ګریوان دی. تیره میاشت زندان یو افسر د نشنالیستو ملیشو لخوا ووژل شو او د اتحادیو اعتراض کوونکو هم د برتانیې د بیرغ د لرې کولو له کبله بلواګانې رامنځته کړي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام پرون په مستقیمه توګه خپور شوی دی او په دې خبرونه کې به تاسو تکرار واوري. خو مخکې له دې نه چې د دې ونیس خبرونې تکرار ته ورشو یو ریپورت لرو او هغه دا دی چې یو انتحاري برید کوونکی پرون د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د مشر اسدالله خالد سره په کتنه کې ځان والوزه. افغان چارواکي وایي چې برید کوونکی د سولې له پیغام سره د خالد لیدو ته ورغلی وو. ویل کېږي چې د اسدالله خالد ټپونه سخت دي خو عملیات یې په بری سره پای ته رسېدلی او چارواکي وایي د مرګ خطر یې له منځه تللی دی. د راپورونو له مخې د بم چرې د خالد پر ګېډه او له نامه ښکته وجود لګېدلی. ولسمشر کرزی د خالد لیدو ته د ملي امنیت روغتون ته ورغلی وو او ویلي دي چې د نوموړي علاج د نوموړي سره به لومړنۍ مرستې په دې روغتون کې وشي او وروسته به یې د درملنې لپاره بهر ته واستوي. په دې اړه احمد تکل تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د ازادۍ په څپو کې پروګرام مه هېروئ.
چارواکي وایي چې د اسدالله خالد ټپونه سخت دي خو عملیات یې په بری سره پای ته رسېدلي او ویل کېږي چې د مرګ خطر یې له منځه تللی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بم چرې د خالد پر ګېډه او له نامه ښکته وجود لګېدلی. ولسمشر حامد کرزي چې د خالد لیدو ته د ملي امنیت روغتون ته تللی و وویل ښایي نوموړی د علاج لپاره بهر ته واستول شي. ښاغلي کرزي چې له روغتون نه بهر خبرې کولې زیاته کړه دا امید شته چې اسدالله خالد ډېر ژر ښه شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان شفیق الله طاهری ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکی د سولې یو جعلي پیغام سره د خالد د لیدو لپاره د ملي امنیت میلمستون ته تللی و.
هغه انتخاب کننده شخص د طالبانو لخوا د سولې او مذاکرې پیام راولن کوي وو د رئیس عمومي امنیت ملي په ملاقات کې خپل انفجاري مواد ته انفجار ورکړ. اعلان د رئیس عمومي امنیت ملي سیدي حالت قابل د اطمینان دی.
یو افغان مقام د خپل نوم نه خودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبریا ژانستوی لیدي چې بریټ کونکي د ملي امنیت ادارې د مشر د ناستې ځای ته تر رسیدو مخکې لکه تر لګې یوې پوسټې څخه تیر شوی. دا مقام وایي په دې ملمستون کې د استخباراتو د نورو ادارو په څیر کلک امنیتی تدابیر نه ونیول شوی. خو د شجاع مموزی په نوم د دې سیمې اوسیدونکو وایي شاوخوا خلک پویدل چې دا د اسد الله خالد استوګنځای دی. په هر حال د بریټ سرنګوالی تر اوسه دقیقا معلوم نه دی، خو د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي. د بریټ مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دا پنځم ځل دی چې طالبان د اسد الله خالد د وژنې هڅه کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس د حافظ محمد په نوم د یو ځانوژونکي بریټ کوونکي لخوا پنخه شو. اسد الله خالد چې مخکې د غزنی او کندهار د والی او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر پردندو کار کړی، په سپتمبر میاشت کې د ملي امنیت رئیس په توګه له ولسی جرګې څخه د اعتماد رایه واخیسته.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. سلام های ما آرش همایون و جان آقا الکوزی را بپذیرین. این برنامه در امواج آزادی برای بحث در مورد تصمیم اخیر شورای وزیران افغانستان در رابطه با سپردن مسئولیت کمیسیون سم شکایت انتخاباتی به سر محکمه افغانستان اختصاص داده شده است. مهمان های برنامه هر یک محترم نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم محمد حکیم تورسن کارشناس مسائل سیاسی در بخش اول برنامه و محترم فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه، محترم اجمل بلوچزاده فعال جامعه مدنی افغانستان و همچنان آقای نور محمد نور در بخش دوم برنامه جهات مختلف موضوع مورد بحثی برنامه را بررسی کرده و به پرسش های شما شنونده های عزیز رادیو آزادی پاسخ میدن. خوب آقای الکوزی،
تشکر لطاسن و محترم ملمانو و اردونکو تازه هم سلامون ورانده کوم. البته دا مخکې دینه چې محترم ملمانه په خبرو باندې پیلو کې د ملمانو او د ګران اردونکو په اجازه به یو څو خبرې سره راټولې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د جمهوری رئیس د انتخابات به د 1303 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي او سر له اوس نه ځینو کاندیدانو فعالیتونه پیل کړي. افغان حکومت هم د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی او وایي انتخابات به په شفافیت سره ترسره شي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیتونه او چارې دې سترې محکمې ته محول شي. د وزیرانو شورا له دې پریکړې سره ځینو ډلو، مدني ټولنو او نور مخالفت ښودلی او وایي په دې کار سره د انتخاباتو شفافیت له منځه ځي. دا چې ولې افغان حکومت د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیتونه او چارې سترې محکمې ته محول کړي او دا به د انتخاباتو په شفافیت څه اغېز وکړي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس سید فضل احمد معنوي په دې اړه وایي.
تبیش خالی از اشکال هم نیست، ولی بالاخره به حل این قضیه باید یک راه حل پیدا میشد. تمام محاکم به این قضیه رسیدگی نمیکنه، فقط محکمه انتخاباتی ساخته میشه در میاد معینه که قانون 120 روز قبل از برگزاری انتخابات را پیش بینی کرده. چون در گذشته هم در رأس کمیسیون شکایت انتخاباتی یک قاضی برای محکمه و در ولایات هم قاضی استیناف به نحوی می بوده و وقتی که در رأس یک قاضی قرار است که باشه، پس اگر کل قضیه هم به محکمه سپرده شود فکر میکنم اونقدر مشکلی را بار نخواهد آورد. اما این که آیا محکمه میتونه خوب تر کار کنه یا یک کمیسیون، باور من ایست که اگر محکمه واقعا با مو صلاحیت ها، مسئولیت ها و جایگاهی را که محاکم داره اگر عمل بکنه و بی‌طرفانه عمل بکنه، یک مقدار مسلکی تر عمل خواهد شد تا ای که شخصیت ها و چهره های را از نهادهای مختلف دعوت کنند.
د مسلې د حقوقي اړخونو د روښانتیا لپاره مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
د شکایاتو کمیسیون مسأله په اساسي قانون کې په صراحت نه ور ذکر شوی. یو دوم مشکل دا ده چې د انتخاباتو د کمیسیون د مستقل کمیسیون او د شکایاتو د کمیسیون ترمنځ اړیکې ډېر نه دي مشخص شوي په قانون کې د مخکنیو قوانینو کې، او بالاخره د تسلیم نیول مرجع چې کله کله دوی ویلي موږ استنافي حالت لرو، کله چې استنافي حالت ورته وایو استنافي حالت یوازې په محاکمه پورې تړل کېږي، نه دا چې په نورو مراجعو کې وتړل شي.
د انتخاباتو لپاره بله او د ډیرو په نظر تر ټولو مهمه مسله امنیت ده. یو شمیر افغان کارپوهان د ولسی جرګې ځینې غړي او نور په 2014 کال کې د امنیت پر وړاندې خمن دي، او ځینې په حکومت انتقاد کوي چې د سیاسي او اقتصادي انتقال لپاره یو پراخ پروګرام یا برنامه نه ده برابره کړې. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وایي
حکومت افغانستان اگر اطمینان به تبع مردم افغانستان که بعد از سال 2014 چیز اتفاق نمیفته، خوب است که میره تا یک طرح مدونه در جریان بگذارن. ما نیروهای دفاعی، ما نیروهای امنیتی ما چقدر مجهز هستن. مسئله دومی که ما ضرورت داریم در بخش اقتصادی است، این مسئله را کمتر توجه شده، اصلا تاثیرات اقتصادی خروج نیروهای خارجی کمتر ارزیابی شده.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په لویدیزو خبری رسنیو او مؤسسو انتقاد کوي او وای دوی ناحقه له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي چې له 2014 کال وروسته به وضع خراب شي. جمهور رئیس وای افغانستان د پرمختګ او آرامۍ په لور روان دی.
یک روز یک اداره غرب نوشته میکنن که افغانستان بعد از 2014 به طرف بحران میره و اتو میشه و مردم در اضطراب هستند. حقیقت ایست که مملکت ما، کشور عزیز ما، بدون شک و شبهه به فضل خداوند متعال به طرف ترقی و بهبود روان است.
ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې یو شمیر پخواني زورواکان او جګړه ماران چې په جګړو او ناارامیو کې خپل واک او آرامي ګوري، په دې هڅه کې دي چې له انتخاباتو مخکې وضع خراب کړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. دا کسان په ویناو کې د افغانستان د ټولو بدبختیو او ناامنیو پړه په بهرانیانو او په خاص ډول په امریکا ورچوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه وایي
آقای بیچاره که میگه اصل مجرم امریکایی هست. امریکایی که به افغانستان نبودن، یک حکومت به کارتای چار بود، یکی به پغمان بود، یکی به خیرخانه بود، یکی به شاه شهید بود، یکی هم به ارزان قیمت بود. خانه و کاشانه مردم برباد کردن، کیولای برق از زیر زمین کشیدن، به پاکستان فروختن و حال هنوز به کاروایی خود افتخار میکنن. حالا اگه امریکایی نباشه، همو کسایی که افغانستان و ایران کردن هنوز کمرهاشون بسته، بعضی با ریش، بعضی با دس، بعضی با تبر، بعضی تیشه، هنوز کمرشو بسته که افغانستان چطور به خاک خون برابر کنیم.
دا چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د صلاحیتونو تبدیلی بعد د انتخاباتو په چارو څه ډول اغېز وکړي او افغان حکومت د کومو ضرورتونو یا قانوني اړتیاو له مخې دا پریکړه کړې، دا به له درنو میلمنو نه واورو.
میمانای محترم، نخست از همه به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدین. آقای نور، ما فکر میکنم که نخستین سوال از شما مطرح بکنیم. به عقیده شما سپردن مسئولیت کمیسیون سم شکایات انتخاباتی بستر محکمه های شفافیت در انتخابات مساعدت میکنه یا همی که سوالات بیشتر در مورد شفافیت در انتخابات به وجود خواهد آورد؟
بله، ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم جناب همایون صاحب و الوکوزای صاحب و
تشکر
و تمام شنونده های رادیو آزادی.
تشکر. خب،
سوال بسیار مهم را شما مطرح کردین. ما البته می خواهیم که از نمونه های کشورهای مختلف دی رابطه صحبت داشته باشم.
بفرمایید.
اولی ای که در کشورهای مختلف از سیستم های مختلف استفاده میشه. در بعض کشورها هفته میتونیم مثلا در فرانسه تمام شکایت ها و اعتراضاتی که در انتخابات صورت میگیره توسط شورای قانون اساسی بررسی میشه. در بریتانیا البته تمام از این موضوعات به نهاد قضایی مراجعه میکنه و توسط از و بررسی و رسیدگی صورت میگیره. در ترکیه محاکم ویژه یا محکمه خاصه به خاطر رسیدگی به شکایت ایجاد میشه، ولی در ایران توسط شورای نگهبان این موضوع بررسی و به تمام شکایت ها و تخطی و تقلبات رسیدگی صورت میگیره. در جرمنی از شیوه مختلط استفاده میشه و همچنان د امریکا هم از طرف محکمه اختصاصی د رابطه تمام موضوعات بررسی میشه و بالاخره کسایی که شکایت داشته باشه اعتراضات داشته باشه به او قناعت داده میشه. از دو سیستم بیشتر د کشورهای مختلف استفاده میشه. یکی سیستم کامل قضایی است که توسط محاکم امو کشور باید موضوعات رسیدگی با شکایات بررسی شوه، و یکی شب قضایی است که او یک کمیسیون مشخص ایجاد میشه که در گذشته ها کمیسیون در افغانستان هم از سیستم یا از شبه شب قضایی استفاده شده و یک سیستم مشخص به نام کمیسیون شکایات انتخاباتی در 4 دوره انتخابات ایجاد شد و تمام شکایات ها و اعتراضاتی که بود توسط از او بررسی می شد. ولی یک چیز باید فراموش نکنیم که در سیستم شبه قضایی یا مشابه به شکل قضایی که است دو هم در رأس از او یکی از مسئولین استر محکمه یا یکی از قاضی ها قرار داشته، و باید بگویم که زمانی که محکمه ایجاد می محکمه مدنی است در حقیقت، نه محکمه جزایی. این موضوع هم باید واضح و روشن باشه. خب میایم در رابطه با موقف کمیسیون مستقل انتخابات. ما در اواخر جوزای سال روان هجری شمسی طرح قانون انتخابات ترتیب دادیم، البته با در نظر داشت نظرات احزاب سیاسی و جامعه مدنی، و بالاخره این طرح را مشخصا به وزارت عدلیه دادیم. وزارت عدلیه در این رابطه کارهای زیاده کردن، بخصوص با شورای وزیران ایره محول کردن، در اونجا هم کمیته تقنین شورای وزیران موضوعات زیاده در این رابطه تغییرات وارد کردن، و البته نماینده کمیسیون مستقل انتخابات هم اونجا بودن. بعد از 3 دور در شورای وزیران بحث بالای طرح قانون انتخابات به این نتیجه رسید که در 3 مورد یا در 4 مورد مشخص یک سلسله تغییرات وارد شد. از او جمله من بعد در طرحی که توسط شورای وزیران البته تصویب شده که کمیسیون در اونجا کم نظر مشخص نداشت، البته چون تصمیم گیرنده خود شورای وزیران بوده، یکی موضوع بایواز محکمیسیون شکایت انتخاباتی محکمه اختصاصی باید ایجاد شود که البته در چوکات استر محکمه است. موضوع دوم که بسیار مهم و اساسی است که ما در این رابطه یک سلسله انتخابات خود داریم و می خواهیم که در این رابطه باید هر چه زودتر تصحیحات صورت بگیره، موضوع سیستم انتخابات بود که ما سیستم رای واحد و غیر قابل انتقال و سیستم پی آر یا سیستم مختلط در نظر گرفته بودیم که اینجا با سیستم اف پی تی پی تبدیل شده، که یکی از سیستم‌هایی است که تکور سی در نظر گرفته میشه که بشارت افغانستان اصلا شرایط افغانستان به برابر نیست و امکان نداره.
بله بخانه غوړم زن خلکو سره دا پختنه هم مطرح ده په تیرو انتخاباتو کې ولیدل شو عملا کله چې مساله ستر محکمې ته راجع شو، یعنی د شکایتونو کمیسون د انتخاباتي چارو د شکایتونو کمیسون کې شخړه راځه شو، یعنی د کاندیدانو لخوانه او مساله ډیره پسې پیچل شو، بیا نو دولت مجبور شو چې د ستر محکمې ته مراجعه وکړي. ستر محکمې یو خاصه محکمه جوړه کړل چې د شکایتونو واوري او چا چې درغلې کړي هغه د لپاره مساله غلري کړي او یو څه کار وشو. ورسته د ډیر یعنی وخت نه ستر محکمه اختصاصی محکمه خپل فیصله وکړه، ولې بیا هم وکیلانو هم سره مخالفت او حتی د اختصاصی خپلواکه کمیسون هم په ځینو ځینو کې ملاحظات درلودل او څه مخالفتونه و. نو یعنی فکر نه کوي چې د دې کې به د ستر محکمه حیثیت ته بیا لږ صدمه ورسیږي، ځکه چې دا خو یو جنجالي مسله ده. ستاسو په نظر دا لږ مشکلات نه رامنځته کوي؟ بیا
کاملا الکوزي صاحب په دې برخه کې ځینې ملحوظات شته دي او باید مونږ تاسو د تیرو تجربو څخه شانس د کلیفي پاغه وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سرسخت افغانستان د قضا مخالف و چې د انتخاباتو ترشه او د انتخابات په برخه کې دوی خپل نظر شریکي. هغه په دې معنا باندې چې د شکایتو د کمیسیون رئیس خپل د ستر محکمې برحال غړی یا رئیس و شریفي سي پاغه وخت کې د ستر محکمې نمائندګي کوله د شکایتو په کمیسیون کې. زمونږ استدلال دا و چې کچېره ستر محکمه اوس بیا مداخله کوي نو ولې په اول کې د خپل غړي په واسطه باندې الته اعمال نفوس نه کوي یا په هغه باندې فشار نه راوړي چې په دې شکل باید اعتراضونه او شکایت رسیدګي وشي چې اوس بیرته د سره د خپل د یو غړي هغه تصمیم نقد کوي کریټیسایز کوي او بلخره ور باندې د سره غور کوي د سره تصمیم ور باندې نسی. نو مونږ فقط په دې نظر باندې یو چې دغه مسله د افغانستان د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر په دې باندې نه غواړي چې تمرکز وکړي یا مثلا مداخله پکې وکړي.
راو شو تورسان سره او باکسه پښلو ستاسو خبره نه موقف هم روخانه ده تاسو چې دا فیصله به روسته کیږي. تورسان سره تاسو مې راوونکی کې خپل نظر وړاندې کړئ.
بار سلام خدمت شما و تمام کارکنان رادیو و همچنان قربان شما. ببینین در اینجا یک بازی نهایت بزرگ است، اگر اجازه بتین ما یک کم در این ارتباط روشنی پرتم. او به این مفهومه که تا جایی که ما معلومات داریم دولت مردای ما یا حکومت ما و یا تیم آقای کرزی مشترکن با حکومت پاکستان، ایران، عربستان سعودی و انگلیس یک پلان نهایت خطرناکه که بتانند در هاینده هم در عرکی قدرت سعیم باشند یا مستقیم و یا شکل مستقیم برا انداختند. او به این مفهوم است که ما سفرهای را از شورای حالی صلح داشتیم که در اونجا رفتند و اونا پاکستانی ها یک تعداد از طالب هایی که موجود بودن و حتی در هی هم شک شبی است که آیا اونا بندی بودن یا نبودن، به هر صورتش به خاطر دل خوش ساختن مردم اونا را رها کردن و می خواهیم در آینده افغانستان نیست مانند امروز نقش اساسی را همی کشورهایی را که نام گرفته هم ایران و پاکستان، عربستان سعودی و انگلیس است در آینده هم داشته باشند. همی حلقه که امروز در عرکه قدرت تکیه زدن اینا می خواهیم که یک فرد دیگیره که بتانه از اینا از گزند عدالت مردم، از گزند مردم و جامعه جهانی اینا در همان باشن، گرچه حقشان است که از یک کاندید حمایت بکنن، ولی من از قبل خدمت شما و تماما شنونده ها به عرض برسانم که آقای کرزی با همی تیمشان شخص را انتخاب کردن که او آقای داودزی است که قبلا رئیس دفترشان بود و فعلا سفیر به پاکستان است. معاون اولشان آقای صلاح الدین ربانی است، معاون دومشان آقای صادق مدبر است و دپولی ازی دیگه می خواهیم که با حمایت همی ایران، چون آقای داودزی هم قبلا سفیر بودن به ایران و فعلا سفیر هستن به پاکستان، با حمایت همی دو سه کشور می خواهیم که دوباره سر قدرت سیم شد.
بخیر نگوارم چه موضوع بله خواهدن خوب بله او بخیر اصلا رازو ده شکایتون و ده کمیسون نجد از صلاحیتون محول شلستر محکمه ایتا دا به چه مشکل رامزده که پدیر تبات که او غلگی
من میخوایم که سر از اینمی بیایم در آخر و همچنان هم قریب یک نشست علمای هزاردو طرف پاکستان و افغانستان نشست دارن و در ماه هود یک نشست دیگر سازمان دادن که شما شاید خود بودین که نهایت مخفی است به نام از اینکه شخصیت های هر دو طرف و احزاب سیاسی هر دو طرف یعنی پاکستان و افغانستان در این شرکت میکنن و دیگه هی که همی فعلا اینا سر هزی کار میکنن تا مهاجرین ایران و پاکستان هم در انتخابات آینده افغانستان اینا هم سهم داشته باشند تا جل بیشتر صورت بگیره و همون صندوقا بر کسایی رو که انتخاب کردن همی افراد به نفع زنا در اونجا این صندوقا پر شوه. دیگه ای که آقای کرزی در ابتدا گفتن که مخالف دو نفر موجودیت دو نفر از ادبای خارجی بودن، ولی ما جای تأسف ای است که آقای کرزی از کدام طریق اونا به قدرت رسیدن. طبیعی است که از طریق هینمی کسایی که امروز تشویش داشتن و یا دارن از همین جهت ها اونا برکی قدرت رسیدن. و دیگه ای که از استر محکمه میگن و صحبت های جناب نور هم شنیدیم که گفتن برازی که تا در آینده نفوذ بکنن و یا همچون محاکم ایجاد شوه بگذار فعلا همین محاکم ایجاد شوه و نفوذ خدا داشته باشه که هم ما مثل آفتاب روشن است که همین یک تعداد از
بخنه دیره غوانم دلتا ما مخکی ده پروگرام ده پیل نه ده خاغلی استاد نصر الله استانگزیز ده چه ده کابل پوهنتون ده حقوق و سیاسی علم ده پوهنزی استاد ده ده مشخص پختنه میتنه اکرله چه چه باید شوی دی چه افغان حکومت تصمیم مونی و ده وزیران و شورا چه ده صلاحیتون ده محول شیستر محکمی تا البته آقای ده دولت پرمندگی خبران ده کرده ده استاد او کارشناس پس صفت ده خبری کردی ده با یوانی و دو دقیق ده با وارو سه بیتاس روز تخبر نظر رو که بخیسیم
گوره په دنیا کې څو سیستمونه وجود لري د انتخاباتو د شفافیت لپاره په ځینو هیوادونو کې اختصاصي محاکم وجود لري په تشکیلاتو کې انتخاباتو د محاکمو په نامه په ځینو هیوادونو کې د اساسي قانون او د انتخاباتو محکمه یعنی د غیر قانون لپاره محکمه د اساسي قانون د محکمې تر عنوان لاندې فعالیت کوي په ځینو هیوادونو کې مثلا په اندونیزیا کې په بعضو هیوادو کې دا د قضایه قوې یو جز ګڼل کېږي د یو اختصاصي محکمې په عنوان که چېرې شکایتونه وجود ولري او په بازي وادو کله چې موږ تجربه درلوده زین کمیسیونونه لکه د شکایت کمیسیون کاری مسائل یو اساسي مشکل چې د تخنیکی لحاظ دلته وجود لري هغه دا ده چې د شکایتو کمیسیون مسأله په اساسي قانون کې په صراحت نو راځکه سوی یو دوه مشکل دا ده چې د انتخاباتو د کمیسیون د مستقل کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ اړیکه ډېر نه دي مشخص شوی په قانون کې د مخکنیو قوانینو کې او بالاخره د تسلیم نیول مرجع چې کله کله دی ویل موږ استنافی حالت لرو کله چې استنافی حالت ورته وایو استنافی حالت یوازې په محاکمه پورې تړل کیږي نه دا چې په نورو مراجعو کې وتړل شي دا مشکلات چې فکر کوم پر دغه مبنا باید دا مسله تللې وي د ستر محکمې په اجزاو کې داخل شوي تر څو په هغه حق د اتباع و رعایت شي چې وایي هر څوک حق لري دعوا وکړي او هر څوک حق لري صالح محاکمه ته لاړ شي د خپل حقوقو د تامین لپاره
زره خلکو سره دا تشویش پیدا شوی چې دا د انتخاباتو په شفافیت باندې منفي اغیز وکړي په دې ارتباط تاسو نظر څه دسی
زه فکر کوم چې د انتخاباتو د شفافیت مسأله په هغه میکانیزمونو پورې تړلې چې د انتخاباتو په پروسې کې تا اجرا کیږي نه د په شکایتي حالت یا محاکماتي حالت
تاسو په اطمینان سره ویل شئ چې ستره محکمه به وکړه شي چې د شکایتونو اوریدلو ته یعنی حوصله ولري یا امکانات ولري یا مسؤلیتونه
د محکمې دنده ده محکمه هغه مرجع ده چې ګوره د افغانستان اساسي قانون ته کنار شي مشخصا قضایه قوې د مستقل کلمه ور استعمالوي محکمه په هر صورت کې لوی ځانګړتیا دی هغه به طرفي او استقلال کله موږ قضایه قوه واقعا مستقله سی واقعا استقلال ولري تا تشویش مرفوکی
آقای تورسون اظهارات قبلی شما در مورد کاندید شدن به اعضا و نامایی را که گرفتین تا حال چون رسما اعلان نشده بنان در سطح یک ادعا فکر میکنم باشه ولی شما که خودتان در انتخابات گذشته کاندید بودین و این پروسه را به اصطلاح خودتان تجربه کردین و همچنان بحث کارشناس سیاسی اگر در رابطه با امی صحبت را که ما قبلا انجام دادیم نظر مشخص جامعه مدنی را بگوین که جامعه مدنی و دیگر نهادهای که سیاسی در داخل
او زمین استانگزی سیب خبری موارد استانگزی سیب ولی چه پاساسی خانون که در شکایتون دو کمیسون و انتخابات و دخلوک کمیسون ترمنز کاری رابطه سیدی را مشخص شوی نبوا او اصلا قضای خوا در مستقل ارگان پا حیث بانده پیجندل شوی در سیب میره بانیم که در استانگزی سیب در خبر و پرتبات او در همکار در پختنی
پرتبات
ببینین جان ما با هی کدام تشویش نداریم ولی تشویش ما در هیچ جاست که جناب استانگزای سب تماس گرفتن بخاطر از این که در قانون اساسی آیا همی حکومت ما در کدام حرسه اینا تانستن قانون اساسی افغانستان پیاده بکنن متاسفانه اینا کسایی هستن اینا کسایی بودن که تا حکنون قانون اساسی را زیر پا گذاشتن و هیچ حمل را مطابق به قانون اساسی افغانستان گام مسمر را نبرداشتن خب ای کاش که ما ببینیم محاکم ما هم تعداد افراد اشخاص را انتخاب بکنند تا بتونن واقعا به خاطر خدا، به خاطر وطن و به خاطر نجات مردم مظلوم و رنجیده و ستم دیده افغانستان از همچو یک حالت ایر نجات بتن و از دست اندازی های یک تعداد به خصوص از حکومت که در آینده به حساب هم سر قدرت هستن. تشویش در اینجا است که همی کسایی را که من نام گرفتم اونا حمایتشان از طریق همی حکومت صورت میگیره و بازی های را هم که گفتم برا انداختن چون این است. ولی ما در اینجا تشویش خود داریم که افراد اشخاص جا به جا نشن که اونا فقط و فقط به خاطر نجات از این میتیم و باز هم یک دست نشاندی از اینا را بیارن به قدرت سعیم بسازن تا اینا را حمایت بکنن. و ما آرزو داریم که ایجا نقش جامعه مدنی، احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی را هم مد نظر بگیرن، یک بشنن با اونا هم با جامعه مدنی و احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی ایجا هم سر از این جرابس داشته باشن تا راه بیرون رفت برای از اینمی مشکلات و معضلات که موجود هست جستجو بکنه.
تشکر.
ما تشویش خود در این ارتباط
پوشل استاسی پا تشویش پوشل انشالله روستا و بیا هم تاسی خبری اوکنی. فقط دوستان و دازاده پسپوکی در مواجه دادی خبروان او رای در بحث موضوع هم داده چی در انتخابات و در انتخاباتی شکایتون در کمیسون صلاحیتون ولی استر محکمه تا محول شو بیدی پر ارتباط خبری که محترم ملمانی در افغانستان در انتخابات و در خپلواک کمیسون وایان خاغلی نور محمد نور او په سیاسي مسلو کې د نظر خاون خاغلی محمد حکیم تورسن
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
وعلیکم السلام.
محترم ملمنو ته ټول ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مهرباني عبدالمنان دقیق ما الکوزر سرباغنه.
مهرباني دقیق
د سوال اول خو یاسمان هغه د درغون د دغه سیمه د انتخاباتو کچره د کمپیوټري سیو د سرک د ترکه سره تدار او نن نن هغه د پاتان تیز انتقال له د کمپیوټر په وسیله مرکزو ته لګوه د فساد مخنیوي او دوم سلام د تاسو موضوع سره په دیار کلا دغه نظر ته دا ماکانی ته ډیر یعنی ختمانی خاطر دې څو موارد کې ختمانی یو موارد خدای ته دغه ماکانی قاضي قضات نه ډیر او پیوړی شخصیت در ډیر څه سنت کې جوړ دی بل هغه مثال خپل یعنی یو مسلات سره دا په دې خاطر باندې دې کچر او ډیر او بل مداخله باندې کې یاد مراد لاره زور لاره فقط تاثیر نه کوي ول څه هغه مثال ډیر وطن کې مثال په ډیر په دغه موارد کې نور موارد کې ډیر مستحکم سره بل کېږي او مثال د په زور د په شار نه راځي یعنې دغه مثال د ډیر خن دا دې خن او دا نظام تر کومه
ورده ودان او سلامات اوسې یو بل ټلیفون دی آزاد ریډیو مهرباني. بله خبر یو کیسه.
بله محترم علو کوزری صاحب تاسو او سام کار آره شمایون صاحب صاحب د آزاد ریډیو ټول کار کوونکو او ریډونکو مې نوالو ته درنو مې منو ته کله سلامونه وړاندې کوم خدای دې چې قبول کړي.
وعليكم السلام.
قاری صاحب سلام شه مهرباني.
بله محترم علو کوزری صاحب یو خصوصه د ښکلې موضوع څخه ډیره مننه چې د افغانانو او افغانانو ته ښکلي موضوعګار انتخابوي او د دې مظلوم ملت اوازونه د خلکو تر غوږو رسوي. کور مودان د دې باره کې زما نظر دغه دی له کوزه سر انتخابات خو یې قدم دی خدای دې وکړي چې په شفافه او عادلانه توګه تیر شي هغه پر ځای د دې چې د وینو په تویدو سره یو حکومت راځي باید انتخابات وشي. انتخابات یې قدم دی خو موږ افغانان له کوزه سر ته خپل هم پوهېږي ژورنالستان ستاسو قربان شم تاسو هغه موږ افغانان چې دوه سری مسوخ مسیح وکړو ما نظر دغه دی چې دغه انتخابات هم دغسې د تقلب او غیر عادلانه وي او تاسې ګورئ چې د کرزي صاحب هغه لومړنۍ انتخاباتو کې چې دا انتخابات وسوه اوس یې خبرې راسربېره کېږي چې دا پیسې د کومه ځایه مصرف شوې او یا
بل قاري صاحب که تاسو نه پوښتنه
وکړو
بس پوښتنه درنه کوم یعنې ستاسې مقصد دا دی چې مشکل په سیستم کې دی که په اشخاصو کې دی مخکې دوست وروستو ویل چې میکانیزم باید د سیسې د ولایتونو نتیجې راسن په ماغه شیبه کې ورسیږي و مرکز ته او د صندوقونو تیرو بیر نشي. دا غوي مقصد دسی وو، یعنی مقصد ستاسو دا دی چې په سیستم کې نقص دی او که په اشخاصو کې بې باوري ده او د درغلیو شک پکې کېږي. مهرباني
محترم کوزی صاحب، صاحب آواز ما ته سم نه راځي که زما آواز تاسو اوري. زه به تاسو ته یو خبر دې پوښتنې ستا د میلمنو سره وکړم.
مهرباني،
آواز ما ته سم نه راځي.
مهرباني وکړئ.
بلې، یوه پوښتنه خو مې ستاسو دغه د نور محمد نور څخه ده چې آیا دغه د قانوني اساسي سره چې فرضاً دوی اوس د ستري د انتخاباتو د کمیسیون د شکایاتو انتقال و ستري محکمې ته انتقال کوي، دا ستره محکمه هم په خپله د دولتي ارګان څخه یو قوه ده، قضایه قوه قدم د دولتي ارګان څخه ده، دا د قانوني اساسي سره د تیری قانوني اساسي سره څومره ټکر لري او دوی څومره څومره ډاډه دی چې دغه ستره محکمه به شفافه فیصله او عادلانه فیصله وکړي. او د محترم محمد حکیم سوسن صاحب د سوسن صاحب تجهیز پوښتنه دا ده چې تاسو کوم مدارک او شواهد لرئ چې اوس د تاسو د کاندیدانو نوم انتخاب کوي؟ یاد مو کړئ چې دا د کرزي صاحب پلوی دي او دا چوکۍ د دوی تر مابین تقسیم شوي دي. ستاسو آواز ما ته سم نه راځي. دغه نظر او هغه مې پوښتنه
تشکر سلامت اوسئ صاحب. یو بل ټلیفون لرو. آزادي راډیو د مهرباني صاحب.
بله بفرمایید صاحب.
سلام برای شما و همسایه‌های عارفین و مهمانان شما سلام تقدیم می‌کنم.
و علیکم
بفرمایید صاحب.
دوست من ولایت
مهربانی مهربانی صاحب وطن دوست.
یک دو سوال دارم، یک از آقای محمد نور است و دیگه از آقای سوسن است.
مهربانی.
سوال ما در مورد است که جناب مهر محترم شما چه تغییر در قانون انتخابات و در مسیر ذکر که انتخابات گذشته وقتی که آقای کرزی و عدالت عبدالله در راوند دوم گرفت در اون بود رای آقای کرزی تقریبا 1 میلیون تخلفی برام که لاخت صدر فرانسه
تشکر سب. یو کلمه بوله محفوظ هم هیله ده چه محترم المانه ده پختنه یاداش که بلی سب. مهربانی ازاده ویدیو ده.
السلام علیکم جناب کارلو گزار شد.
بفرمایید. او امیر خان صاحب سلام شه. مهربانی خدای دراول رضا.
الله دې مال شه جناب کارلو گزار شد. هغه مطلب دی چې په ماته په خو باندې نه د جوارو نه نه چې چلکی.
او بالکل.
په ما یو پښتنه ده د محترم مېلمانو چې په یو ملکی انتخابات چې کیږي اول کې خود د یو انسانانو حقیقت ته کتل کیږي چې دای کومه تجربه لري بدیات زی او د جمهور رئیس ټاکل کیږي. دا به شه په افغانستان کې د نظر نه نیول کیږي کنه که صرف د دوی دغه شیو ته ګوري چې دا ډېر پیسې لري ډېر لوټونه لري او دا د انتخاباتو ته ودرېږي. موږ تاسې حق ورکوو دې شي ته که دغه شی باید بالعلمي جامعه کې دوی که خارج ته سفر وکړي یو شهادتنامه د انګلیسي د تعلیم واکړي چې دوی مکمل تعلیم په سر سره ولی دغه شي ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ لکه اوس تاسو مثال ته یو واکي نو صحیح جرنالیست یې پته دې لګېږي. داسې یو سړی راځي چې هغه دومره پویه نه لري تجربه نه لري هغه جمهور رئیس ته ټاکل کیږي. یوه پوښتنه به دا ده، بله پوښتنه به مهمه دا هغه ده چې تاسو د فکر د نظره مېلمانونه به دا پوښتنه ده چې د افغانستان دغه انتخابات چې کیږي امریکایان ناټو به د چا په پګړۍ کې دغه د ګلګلاب ګل ورګېدي؟ آیا کرزی صاحب دې کابل څوک دې مهرباني تاسو نه دې برالګي؟
تشکر امیر خان کور دې ودان صاحب. ښه، یو څو دقیقې توقف ورکړو ټلیفونونو ته. مهرباني وکړئ محترم مېلمنو، لنډ ځوابونه که ورکړئ بیا به نور ټلیفونونه واخلو. غواړو چې دا د اورېدونکو نظریات هم واورو چې دوی څه نظر پوښتنې لري. نظر مهرباني صاحب.
نور صاحب بفرمایئ.
بله تشکر، مننه. دوستانو ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې د اخیر پوښتنه څخه پیل کوم. بلاخره مخته بلاړ شو.
بفرمایئ.
وګورئ، دغه وروستي دوست چې پوښتنه وکړه چې امریکایان او ناټو به د چا په پګړۍ کې ګل کړي، د دوست زه وایم چې امریکایان او ناټو د چا په پګړۍ کې ګل نشي کې خوده. همدغه خلک دي ولسته چې بلاخره خپل د خوخه کاندیدای ورکوي او دغه په پګړۍ کې ګل کړي او بلاخره هغه ریاست جمهوریت لاره پیدا کوي. دوما پوښتنه چې څوک کولای شي ځان کاندید کې د اوصافو پاکله په دې برخه کې په قوانین کې واضح ماده شتون لري او پکې پوره وضاحت شته دي نو شرایط مشخص دي ولې کوم مسله چې مونږ په تر هغه کې په پام کې نیولې و هر څوک چې د ریاست جمهور لپاره ځان کاندیدوي یو د هغه جملې څخه چې د دوست هم ورته اشاره وکړه باید د افغانستان په ملي ژبه باندې شخه دری او پښتو د پخ باندې پوره مسله توسي په دغه طرحه کې چې د وزیرانو د شورا لوري تصویب شوې ده په واضح توګه راغلی دی چې ولسمشر ورسره نومړی معاون او دوهم معاون باید هم په پښتو هم په دري ژبه باندې ولیکل شي وویل شي او خبرې وکول شي پرته د کوم مشکل څخه هغه کسان کولی شي د په اوصافو کې راغلي دي یعنی د یو زیر دی چې دغه دوست زه ورته ویلی شم او ورته وړاندې کولی شم نو هغه کسان باید ځان کاندیدیم کې چې دغه شرایط پوره کړی شي بله پوښتنه چې وطن دوست صاحب وکړه جناب وطن دوست صاحب شما میفهمین کې در طرح کمیسیون مستقل انتخابات که با وزارت عدلیه فرستاد دو مشخص شده بود که اگه یک هیچ یک از کاندیدا 51 رای پوره نمیکنه بنان انتخابات به دور دوم میره دو کاندیدی که بیشترین آرا را زان خود ساخته او دو کاندید میتونه که با هم رقابت کنه و بالاخره هر یکی که بیشترین آرا را زان خود میسازه او بالاخره برنده شمرده میشه و میتونه که کرسی ریاست جمهوری به دست بیاره دی طرح مشخص شده اگه مثل انتخابات سال 2009 یکی از کاندیدا که در دور دوم نمیخواد خود کاندید کنه در اون صورت مشخص شده کاندیدی که بیشترین آرا از آن خود ساخته او برنده است و در رابطه در طرح ما مشخصا وضعیت آمده بنان اگه بگویم که نخیر او فرد دومی که کمترین آرا از آن خود ساخته و بالاخره کت نفر دوم رقابت نمیکنه و یعنی بار دوم بر رناف استاد نمیشه در وقت بنان مشکل است که انتخابات بر یک نفر ما برگزار کنیم دغه بل دوست پوښتنه چې البته قاری صاحب د دې لپاره باید واضح وایم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو زیات شمیر میکانیزمونه په پام کې نیولې دي اقدامات یې کړې دي چې ټاکنې واضح روښانه اوسي او د بل پوښتنه پاکلې چې قاضیان به یا ستره محکمه به وکول شي کوونه شي کولای شي شکایت ته په خټو غرستګو کې په دې برخه کې باید واضح وایم چې تر اوسه پورې د انتخاباتو د قانون لپاره پوره وخت شته د ځکه چې د ولسی جرګې تیزی په ولسی جرګه کې هم په دې باندې خبرې کیږي تاسو په خبرې هستی چې په ولسی جرګه کې یو قانون چې هغه تشکیل صلاحیت او د دندو قانون د هغه د ولسی جرګې له لوري تصویب شوی دی چې هغه هم په دې باندې تمرکز کړی دی چې د شکایت کمیسیون په کوم شکل باندې جوړ شي نو بنان دلته یو ستونزه شته د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ دغه ستونزه نوملی باید هوار شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون بلابل طرح لري یعنی کې د ولسی جرګې ته په دې برخه کې پوره وضاحت ورته ورکړي چې کوم میکانیزم د افغانستان د شرایطو سره برابر ده ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو انتخاباتو څخه تجربه اخیستې ده درسونه زده کړي دي او دغه مسایل به د ولسی جرګې سره شریک کړي شي او په دې برخه کې بیا تصمیم نیونکي دوی دي ځکه چې د قوانینو پاک لای یو ځینې تقنین هات شته هغه ولسی جرګې د قوانین جوړوي او په دې برخه کې تصویبوي او ولسمشر توشه کوي بل پوښتنه فکر کوم عبدالمنان د خلک د خرابغ څخه کوي وا او ګوره یو مسله باید واضح کړو چې د افغانستان قضایي سیستم یو پیوړی سیستم ده په دې کې د ځینې نیمګړتیاو ترڅنګ خپل خواله هم لري کچیر د شکایت لپاره مشخصه محکمه ایجادېږي په دې طرح کې هم ورته اشاره شوې ده چې باید یو سلوشن ورز مخکې ایجاد شي او دغه د شکایت محکمه باید مکمل ټول ترسل عملونه کړندارې کړندودونه جوړ کړي د هغه په اساس باندې اقدامات ترسره کړي ترسو هغه څوک چې اعتراض کوي شکایت کوي په ولایتو کې د دوی د استناف د محکمو لارې د ټولو ترستګي وشي بلان کې چیرې په دې شکل باندې محاکم ایجادي یعنی یو سلو شل ورځ مخکې او هغه هم د شکایت کمیسیون په شکل باندې یعنی یو میکانیزم ورته ایجادي چې مشخصه ځنګړي محکمه وي نو زه فکر کوم ډیر جدي ستونزه باندې وی او دا کولای شي چې ټول شکایتو ته رسیدګي وکړي او بل اخر د شکایتو په برخه کې یو واضح تصمیم ونیسي
خور دې ودان تورسان سر تصمیم او سو پختون
تورسان سر بفرمایئ
باز سلام تشکر. بار سلام خدمت دوستای ما. ببینین آقای دقیق سوال کردن که از کجا فهمیدن. ببینین ما به مسابه یک تحلیلگر سیاسی و کسایی که شب و روز خود در این راستا مصروف ساختیم، آیا ما از این پلان ها و بازی ها آگاه نمیشیم؟ که آگاه هستیم. طبیعی است که همی بازی که برا انداخته شده ما امروز عملا میبینیم و شما در آینده شاهد یک نشست از علمای دو طرف خود بودین و بعدا شما شاهد یک نشست از شخصیت های به اصطلاح خودشان از شخصیت های ملی و احزاب سیاسی و علما باز هم از هر دو طرف پاکستان افغانستان خود بودین، که در اینجا ضرورت هم نیست که ما با اسناد و شواهد، گرچه در ابتدا هم گفتم هر کسی آرزوی ازیره داره و حق داره خود کاندید بسازد، ولی نه با این پلانی که با سرنوشت مردم افغانستان بازی شو و سرنوشت مردم افغانستان به بازی بگیرد. و دیگه به ارتباط سوال دوست ما که آیا امیدوار هستم برای انتخابات بعدی، در صورتی که دولت افغانستان و یا حکومت افغانستان و یک تعداد از افراد و اشخاصی که هاینده خود نهایت در تاریکی میبینن و از محاکمه مردم هراس دارن، اینا اگر مداخله نکنن طبیعی است که کمیسیون انتخابات و همه محکمه و یا کمیسیون سهم شکایت، من مطمئن استم برای مردم افغانستان احترام خود گذاشتن و احترام خود کردن و ایجا نقش مردم افغانستان است که باید در انتخابات بعدی برای کس رای بتن و از رای خود هم دفاع بکنن، نه ای که رفتن رای دادن و بعدن صندوقا را پر کردن و هنها نتانن از حقوق خود و از حقوق مدنی خود استفاده بکنن. طبیعی است که من یه تشویش خود در انتخابات آینده دارم و خود داشتم و آرزو دارم که واقعا در اینجا مردم ما نقش اساسی را بازی بکنن.
تشکر دوستان.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
بله صاحب، سردار محمد خان استلام شي مهرباني.
مشرانو ته وایي چې و مشرانو په دغه وخت کې چې دغه نن په کوم حالات کې مونږ یاستو، مونږ باید چې د مرګ دغه مرګ نه مونږ خلاص شو. اول ضرور مونږ ته مرګ ده چې مونږ ته مرګ نه خلاص شو، بیا مونږ به انتخابات وکولی شو. او که مونږ په دغه تاترینې دوغس کې پراته یو چې لافام ده زو ګوزده لپاس هم ده زو ګوزده، و مشرانو دا انتخاب بات کو نیسی که دلائی دا دا جایز بایی دا جمعی سبت کریو او نور با منگا ولی غدا ویا تکرمت بم غدا وی نور شد تکیه تکا تا خودش چا ظالم معلوم دا دروغ زن معلوم دا رسپت خور معلوم دا نور شد پا دا دول وقتی تا دی منگا مل شدی تکا زاوت را دا تناس تا تا توش معلوم دی اما تنین سرائی حق تس مخواره دی اغاب بیگا تا مری انتخابات نہ کی گی مشران ہو وہ سرائے کہ والی کی گی اغب لس وزیری اغب والی کی گی کہ وزیر پنجوس وزیری اغب پر وزیر کی گی کہ پاچا زر وزیری اغب پاچا کی گی مشران زمین کو وطن کی جنگ سے لس نہ پر جمن وطن کی آگی چوک پاچائی نسی کولائی وزی عدالت قضاوت حق اقبات اختل وستاد و سلام پیترا
کور ستاسو محمد خان دام ستاسو نظر خو یو بل چلو لرو ازادي راځو مې رباني سلامات باشه مې رباني
په فرمان سره
سوال کوو د یو د نو باندې کوزای ته سلام مرحبا بر یو نه یو نه تیرین په پالو سم کوو نه یو ته مو سم نه ویژه سم که دا د اشخاص څخه د در انتخابات ولې چې لري د انتخابات یو ته جمهوریت هي طرف از طرف نو خموله کې دغه نه اهل هله قاف دری په تحديد نه قدر کوم دي نه بعد از انتخابات موتور نه وایي چې نه هه باز دون نشم اسی طرف په خپل معنی نه نشم بعد از کوم کوم دورې انتخابات باز ده اما ما تاسو من هاي چې محاصل ای است چې تاسو یو د کثیري او د طبيعتي باز باید باز ده د افغانستان جمهور سره او ما من هاي چې محاصل درد مؤمن یا چې بعد از نو ای طرف طرف از بعضی زبانه خبر نه کې بعضی هغه کسایا چې طبيعت یا بعضی ممالک خارجي نه دارن
اما آنها میخواهند خود در انتخابات ریاست جمهوری کاندید کنند، آنها برنده شوند. اگر این کار شد کی دقندی معادله را کی حل خواهد کرد؟
تشکر.
بسیار بسیار قابل تشخیص است.
مرجان تشکر.
انتخابات
نور صاحب مخکې ویلی چې دا لایحه موجود قانون موجود دی او چې جمهوري ریاست ته کاندیدیږي د شرایط ورته ټاکل شوي دي او هغه باید واجد شرایط بیا به هم تاسو ستاسې پوښتنو ته ځواب ووایي صاحب. تشکر، مننه. یو بل چینه ملرو ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. بیا نو کو ځای سره کوم ډیره بخنه غواړم چې بیا تاسو خبر ما یو سوال راته تاسو هغه کو دا مثال نظر دا درې ګمبور د ژبو یې چې پښتو پښتو دی وی چې تاسو چې باندې ډیر مې نن دا ولګړې ورته د ګمبور څو ساته د ځان خي نه چې تاسو موږ سره یې د پښتو ژبه باندې یې نه ژبه دا او ټول چې دا د ټول د افغانستان ټول خلک یعنی علاقه دیشی زکر این در تاریخ کو مسائل به وطن دیر کنن عملی دور مسائل در افغانستان کل دیری میگیدی دیو کم معلومات لگی سوچی مسائل که مخیمی در ملمات پاس دوانه خبری خود.
تشکر.
مذرت میخوایم نور صاحب، اگر که شما لطف بکنین از پاسخ به می پرسش آغاز بکنین در مورد تشویشی که وجود داشت نزد یکی از شنونده های ما در مورد تابعیت دوگانه کسایی که خود انتخاب میکنن، گرچه قانون در این رابطه وضاحت داره، شما اگر لطف بکنین در این رابطه کمی روشنی بندازین تا تشویشی شنونده ما رفع شود. بفرمایید صاحب.
بله، تشکر میکنم همون صاحب. این سوال بسیار مهم و اساسی است. دا طرحی که ما داشتیم و دا طرحی که از طرف شورای وزیران دی رابطه تصویب شده و همچنان قانون اساسی، هیچ فردی که تابعیت کشور دیگر داشته باشه نمیتونه برای ریاست جمهوری خود کاندید کنه. در انتخابات قبلی هم این مسئله رو ما عملی کردیم و بعضی از کاندیدا بودن که تابعیت کشور دیگر داشتن که ریشه اصلیشان یا اصلا افغان بودن ولی تای جنگایی که در افغانستان بود به کشورهای دیگر مهاجر شده بودن و تابعیت او کشور کسب کرده بودن. ما واضحا یک مکانیزم داشتیم که هیچ فرد که به ثبت نام مراجعه میکنه پیش از اینکه باید به امو قطع ارتباط با کشور باید با ما مشخص بسازه و در رابطه اسناد و مدارک مشخص را ارائه کنه. بنان به خاطر اطمینان دوست ما گفتم میتونم که هیچ فرد که تابعیت کشور دیگر داشته باشه نمیتونه برای ریاست جمهوری افغانستان خود کاندید کنه.
تشکر.
را باشم دغه د نور دوستان و پختون ته دغه ورسته دوست چې بیا هم پختنه وکړه وګوره د افغانستان قوانین فقط په دې باندې ټینګار کړی د خوسن دغه ورسته طرح چې د وزیرانو د شورا لوري تصویب شوی دی چې هر څوک ریاست جمهوریت ځان کاندیدوي وي اواز په دری او پښتو ژبه باندې مسلط وسی خبر وکړي شي او همداشان په هغه باندې لیک لوست وکړي شي په دې باندې فقط قید راغلی دی نه انګلیسي ژبه نو بران کچیر انګلیسي دی دا به نور اعلان نوروي
خاطرسان سره بیا ودا قد ودا کې وخت لري تاسو چون د خبرونه په دومره برخه کې موږ سره ناشته مهرباني وکړئ خپل ورستۍ خبرې وکړئ سر بیا د خبرونه په دومره برخه کې نور محترم مل منار رضی محترم کوفی او محترم بلوجاله مهرباني وکړئ سر
قربان شما. من میخوایم باز هم تشویشایی را که دوستای ما داشتن واقعا هم از لحاظ اینکه وضعیت امنیتی تشویش خود دارن که نخواستن دولت مردای ما، گرچه من مطمئن هستم در صورت خواسته باشن پلیس ملی ما، اردوی ملی ما و امنیت ملی ما میتونن که وزره با حالت عادی بار بیارن. دیگه هی که اگر او دولت مردای ما خواسته باشه با طالب های افغان تماس بگیرن، از طریق طالب های افغان میتونن که صلح در افغانستان تامین شود، نه از طریق طالب هایی که اونا وابسته با ایسای پاکستان هستن و اونا از طریق پاکستان دستور میگیرن و مردم ما را به خاک خون میکشانن. من مطمئن استم اگر هینا بتانن از طریق موسفیدا و بزرگان و سران قوم با طالب های افغان در حال مذاکره شون و مذاکره را برا بیندازن تا همی چالش های ناامنی و همی مشکلات ناامنی را مرفوع بسازد. و باز هم از تماما مردم افغانستان تقاضا میکنم که و خواهش میکنم که اونا زمانی که به پای صندوق های رای میرن از رای خود که میتن به صندوق ها میرزن او از جمهوری خود هم در حمایت و در دفاع قرار بگیرن.
تشکر. بله دوستانو د خبرونه د لومړی برخې وخت مخ په ختمېدو ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې هم دغه بحث دوام ورکو. لطفا لمون سره پاتې شئ. یادونه کوو چې ښاغلی محمد حکیم تورسن چې په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند دی په دوهمه برخه کې لمون سره نه وي. له دې نه ډېره زیاته مننه کوو. د خبرونه په دوهمه برخه کې به د ولسي جرګې غړی محترمه فوجه کوفي او د مدني ټولنې فعال ښاغلی اجمل بلوچ او دغه راز ښاغلی نور لمون سره وي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.